طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د پروګرام د دولسمې دورې ګرانو محصلینو، خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول جوړ یای او د نن درسي پروګرام لپاره به حاضر شوی یای. ستاسو لپاره یو ځل بیا د نن ورځې نوی درس وړاندې کیږي. کتابونه مو راواخلئ. د کتاب نه څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په نه څلوېښتمه صفحه کې د فلاتولینس په درملنه باندې خبرې کوو. فلاتولینس یا د ګډې د ګازونو درملنه. فلاتولینس څه ته وایي؟ د ګډې د باد یا د ګډې د ګازونو درملنه. د ګډې باد ولې رامنځته کیږي؟ علتونه یې څه دي؟ نښې نښانې څه دي؟ تشخیص یې څه دی؟ د دې اړوند مو په پرونی درس کې خبرې کړې دي. نن پروګرام کې د فلاتولینس د درملنې یا ټریټمنټ په تړاو خبرې کوو. ګرانو محصلینو، په نه څلوېښتمه صفحه کې درملنه یا ټریټمنټ لیکل شوی دی. د درملنې لپاره لومړی شمیره ورکړل شوې د غذایي موادو سم مدیریت، یعنی کوم غذایي مواد چې موږ خورو د هغې مدیریت مهم دی. د غذایي موادو سم مدیریت، د دې نه هدف دا دی چې کوم غذایي مواد چې خورو هغه لومړی خو باید کوم ډول غذایي مواد وخورو او بیا هغه غذایي مواد په څومره اندازې وخورو، دا برخه مهمه ده. لاندې لیکل شوي دي د فایبر لرونکو خوړو کمول یا تدریجي زیاتول. فایبر لرونکي خواړه لکه بادرنګ، سبزی، ګل پای، نغسی نور یا زیاتې میوې، د دې کمول او یا که چیرته بیرته زیاتوئ ورو ورو یې زیاتول. یو وار زیاته میوه، زیات سبزی، زیات ګل پی، دا سابه نور شاندا باید ونه خورو، ځکه دا د ګډې باد یا ګیس دره پیدا کوي. نو د فایبر لرونکو خوړو کمول دا ډیر مهم دی. فایبر په کومو خوړو کې دي؟ په سبزیجاتو کې دي او په میوو کې شته دي. دوهمه مسله د لاکټوز فری محصولاتو کارول که حساسیت وي. لاکټوز فری هغه محصولات یا هغه مواد یا هغه خوراکونه دي چې په هغه کې لاکټوز قند نه وي. لاکټوز یو قند دی، یو قند دی چې په شیدو کې او د شیدو په اړوند محصولاتو کې پیدا کیږي، لکه پنیر کې پیدا کیږي، لکه د شیدو اړوند نور هغه څه چې د شیدو نه جوړیږي په هغه کې پیدا کیږي. نو ځینې کسان لاکټوز نشی هضمولای، لاکټوز انټولرانس حالت لري. کله چې د شیدو دغه قند نشی هضمولای نو له امله د ګډې بدونه پیدا کیږي، د ګډې غاز پیدا کیږي. نو که چیرې دا حساسیت شته وو، د ناروغان باید لاکټوز فری خوراکونه انتخاب کړي. لاکټوز فری دا مانا چې لاکټوز پکې نه وي. شوګر فری دا مانا چې شوګر یا خواږه پکې نه وي. بورا پکې نه وي، کندونه پکې نه وي، شوګر فری او لاکټوز فری، لاکټوز پکې نه وي، یعنی شیدې پکې نه وي. د ګاز جوړونکو خوړو کم استعمال، هغه خواړه چې ګاز جوړوي د هغې کم استفاده، لکه ګل پای یا ځینې نور خوراکونه شته دي چې د ګیډې ګاز پیدا کوي، یا بدرنګ. د دې تر څنګ بېلابېل مشروبات، پیپسای، انرژی، د دې کمه استفاده. ګورئ، دا درملنه ده، د درملنې په برخه کې خصوصا د سپارښتنې برخه ده، یا د غذایي موادو د مدیریت برخه ده. کوم کارونه کوو؟ فایبر لرونکي خواړه کموو، که چیرته بیرته یې زیاتوو، ورو ورو یې زیاتوو تر څو هضمې سیستم ورسره بلدیږي. د لکټوز فری محصولاتو استفاده کول، لکټوز فری محصولات دا معنی چې هغه محصولات یا هغه خوراکي مواد چې لکټوز پکې نه وي، د هغې استعمال او د ګاز جوړونکو خوړو کمول، دا د سپارښتنې د پرهیز د دې برخه شوه. د درملو برخه یا ډرګز برخه کې څه کوو؟ ښه، لاندې لیکل شوي دي. د سیمی تیکون په نوم ټابلیټ، سیمی تیکون، ګورئ دا ګولۍ مو ویلې دي، د سیمی تیکون په نوم ټابلیټ د ورځې درې نه تر څلور ځله، سیمی تیکون درمل یا ګولۍ په ورځ کې درې ځله یا څلور ځله شپه ورځ کې دا باید استفاده شي. د ګزونو د کمولو لپاره ورکول کیږي، دا ګزونه کموي. دا درمل موږ د نهمې دورې په فارماکولوژۍ کې ویلې دي، د نهمې دورې په فارماکولوژۍ کې مو ویلې دي سیمی تیکون درمل. هلته بیا هم وګورئ کوم درمل چې دلته ویل کیږي، هڅه کوئ چې د فارماکولوژۍ په درسونو کې پیدا کوئ، دا نو تاسو سره بیا نوره مرسته هم کوي. د زده کړې په برخه کې تاسو ته ښه اړیکه درکوي. سیمی تیکون په نوم ټابلیټ د ورځې درې نه تر څلور ځله د ناروغانو ته ورکول کیږي، هغه کسان چې د ګیډې باد یا ګیس لري. لاندې لیکل شوي، که حالت شدید وو نو اکټیویټیډ چارکول ورکول د ګاز جذبولو لپاره. که حالت ډیر شدید وو، ډیر ګاز جمع کیږي په ګیډه کې، نو اکټیویټیډ چارکول ورته ورکوو. اکټیویټیډ چارکول پاړه بلند وایم ګرانو محصلینو، دا یو ډول مواد دي، خصوصا هغه کسانو ته ورکول کیږي څوک چې زهر وخوري یا د درملو اندازه د خپل اندازې نه زیات وخوري. فرضاً یو درمل د شپه ورځ کې درې ځله اچول کیږي یا درې ځله خوړل کیږي، هغه کس دغه درمل اته ځلې لس ځلې وخوري، نو ناروغانو ته اکټیویټیډ چارکول ورکول کیږي. دا زهر خونسا کوي. د زهرو د خونسا کولو تر څنګ ګازونه هم جذبوي، نو هغه کسان چې ګازونه په ګیډه کې په کولمو کې ډیر جمع کیږي، د کولمو په داخل کې ګاز زیاتیږي، کله چې اکټیویټیډ چارکول ورکړل شي دغه جذبوي او له منځه وړي. اکټیویټیډ چارکول. ښه، نو راځئ متن ته. په متن کې وایو، لیکل شوي دي که حالت شدید وو نو د اکټیویټیډ چارکول، ګورئ اکټیویټیډ فعال شوي ته ویل کیږي، فعال شوي چارکول، فعال شوي چارکول ورکول د ګاز جذبولو لپاره د ډاکټر د مشورې او څار لاندې، یعنی دغه مواد باید په کلینیک یا شفاخانه کې استعمال شي. په کلیو کې یا په اطرافي سیمو کې د دې موادو کارول بیا نو کیدای شي ستونزې پیدا کړي. ښه، لاندې چارکول دا ما تشریح کړی دی، د دې لپاره چې زموږ زده کوونکي ورسره بلد شي. لیکل شوی دی چارکول شرح علامه ده، لاندې باندې ټکی دی، د دې معنا دا ده چې د چارکول اوس تشریح کوو. لیکل شوی دی دا فعاله مواد دي، دا فعاله مواد دي. کله چې یو څوک زهري مواد وخوري او یا درمل د خپل اندازې څخه زیات وخوري، ګورئ کله چې زهري مواد وخوري یا درمل د خپل اندازې نه زیات وخوري، نو موږ همدا مواد ناروغ ته ورکوو. ناروغ ته ګورئ څه کوو؟ همدا مواد ورته ورکوو. نور لیکل شوي دي، دا مواد زهر او درمل له ځانه سره نخلوي. دغه د زهر له کلمې وروسته یې توری دی، د ترې لرې کړئ. دا مواد زهر او درمل لځانه سره نخلوي. ګوره کله چې څوک د خپل اندازې نه زیات درمل وخوري یا زهر وخوري نو ناروغ ته دا ورته ورکولی شو. کله چې دا چارکول ورته ورکړل شي د معدې ته ځي، کولمو ته ځي او په هضمي سیستم کې کوم پاتې شوي درمل چې دي یا زهر چې دي هغه له ځانه سره نخلوي، له منځه وړي. لاندې لیکل شوي دي، بیا یې وایو دغه متن: نو موږ همدا مواد ناروغ ته ورکوو، دا مواد زهر او درمل له ځانه سره نخلوي تر څو جذب نشي. نوموړي درمل د کولمو ګازونه په جذب کې هم رول لري. په کولمو کې چې کوم ګازونه شته وي د هغې په جذبولو کې رول لري، هغه ځان ته کش کوي. کله چې د کولمو ګازونه ځان ته کش کړي نو په دې حساب د کولمو ګازونه هم کم شي. اکټیویټډ چارکول کله چې یو څوک زهر خوري یا درمل د خپل اندازې نه زیات خوري نو سمدستي هم دغه اکټیویټډ چارکول ورته ورکوو. دغه چارکول داسې خاصیت لري چې دغه کوم مواد چې دي په کولمو کې یا په معده کې هغه خنثی کوي. کله چې خنثی شي نو هغه بیرته په غایطه موادو کې بهر ته وځي. د دې ترڅنګ د کولمو ګاز هم جذبوي نو ځکه ورته اکټیویټډ چارکول ورکولی شو. پنځوسمه صفحه کې د ژوند طرزالعملونه، دریمه شمیره کې لیکل شوی د ژوند طرزالعملونه د کومو ناروغانو لپاره؟ د فلاتولنس ناروغانو لپاره. مخکې له دې چې د ژوند طرزالعملونه په دې باندې خبرې وکړم، دو انځورونو کې تاسو ته د سیمیتیکون په نوم درمل دغه درکړل شوی دی. د ژوند طرزالعملونه کې کومې خبرې شته؟ د خوراک پر مهال هوا خوړلو څخه مخنیوی کول، یعنی خوله ډیره وازه نه ساتل، بعد ته خوله نه وازول یا خلاصول تر څو هوا معدې ته داخله نه شي. بل آرام او منظم خوراک کول، خوراک باید آرام وشي، ورو ورو بیړه باید په دې کې ونه شي، منظم خوراک باید وشي. منظم ورزش د کولمو حرکت ښه کولو لپاره، یعنی هغه کسان چې د کولمو په برخه کې د ګازونو څخه تنګ راغلي وي دوی ته وایو چې تاسې منظم ورزش کوئ. د ورزش په نتیجه کې د هضمي سیستم فعالیت ښه کیږي، د کولمو فعالیت ښه کیږي. کله چې د کولمو فعالیت ګړندی شي ښه شي نو اضافي هوا په آسانۍ سره هغه بهر ته ځي، د کولمو په داخل کې نه پاتې کیږي. ښه، وقایه څه ده یا پریونشن؟ لیکل شوي دي د ګاز جوړونکو خوړو اعتدال. هغه خواړه چې ګاز رامنځته کوي په هغې کې اعتدال مهم دی. اعتدال په دې مانا چې په هغې کې څه ناڅه میانروي مهمه ده، په هغې کې څه ناڅه ګزاره مهمه ده. ګاز جوړونکي خواړه لکه سابه، بادرنګ، ګل پای، میوې زیاتې، ځینې میوې دي چې هغه ګاز رامنځته کوي، یا ګاز لرونکي مشروبات، پیپسي انرژي، په دې کې باید څه ناڅه میانروي وشي، زیات ونه خوړل شي. دوهم، د ورزش کول مهم دي. کله چې ورزش کیږي د هضمي سیستم فعالیت ښه کیږي. دریم، د معدې او کولمو فعالیت منظم ساتل، یعنی همیش په دې فکر کې اوسېدل چې د معدې فعالیت مخه وي، د کولمو فعالیت مخه وي. په یو وار ډېره ډوډۍ نه خوړل تر څنګ یې د کولمو او د معدې د فعالیت لپاره تر څو فعاله پاتې شي، د زیاتو اوبو څښل تر څنګ یې منظم ورزش، دې برخې ته پام کول. ښه، نو دا د فلاتولنس لپاره ټریټمنټ یا درملنه. په ټوله کې فلاتولنس ناروغي یا فلاتولنس ستونزه ډیری کسان ورسره مخ کیږي. د هضمي سیستم ستونزې ګورې محصلینو، داسې ستونزې دي چې ډیر خلک ورسره مخ کیږي او په ژوند کې همیش هر انسان دغه ستونزې تجربه کړې دي یا تجربه کوي. نو هیله ده په دې برخه کې تاسو خپل مطالعې ډېرې قوي وساتئ، کوم درسونه چې درته ویل کیږي په هغې باندې زیات تمرکز وکوئ، ډېر کار پرې وکوئ. ښه، نو په راتلونکي درس کې د پانکراس التهاب ته ستنېږو، پانکریاټایټس. ګورئ، د هضمي سیستم د کانال اړوند ناروغۍ مو پای ته ورسولې، له خولې نیولې تر انس د ټولې ناروغۍ چې په دې کانال کې وې دا مو پای ته ورسولې. اوس نو د هضمي سیستم اکسیسری غړي لکه د ینه لکه د پانکراس د دې په ناروغۍ باندې خبرې کوو. او دغه وروستي درسونه څه ناڅه ډېر مهم دي، ځکه د دې ینه اړوند ستونزې د ډېرې رامنځته کیږي. په راتلونکي درس کې د پانکریاټایټس په اړه یا د پانکراس د التهاب په تړاو غږیږو. نن ورځ ځکه کار نه پی کوو یا خبرې نه پی کوو چې دغه موضوع څه ناڅه پراخه ده، زیاتې تشریح ته اړتیا لري. راتلونکي درس ته پرېږدم. راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ وویشتمه درسي خپرونه ده. د وویشتمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ډي توری دی، اے بی سی ډي څلورمه دایره. اله د وویشت شمیره کې د ډي توری دایره توره کړئ. تر بل درسي پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښه دوستئ، الله مو مل شام.
TV زده کړي.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سارا.